په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. فایل د سات په خبرونو کو د راپورونو لمخې په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې درې ملکان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. یو شمېر سرچینو نن سه شنبې افغان اسلامي خبري آژانس ته ویلي دا پیښه د زابل په شملزه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې دوه نور افغانان د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوي دي. د اژانس په خبره وژل شوي او ټپیان په هلیکوپټرو کې انتقال شوي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دوو تنو د وژل کېدو او ځینو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی وو. د راپورونو له مخې دې افغانانو غوښتل پر پوله له نصب شوي اغزن سیم څخه په تېرېدو په غیر قانوني توګه پاکستان ته واوړي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، اسلام آباد پاکستان ته د ټولو ورتلونکو افغانانو لپاره د ویزې درلودل لازمي کړي دي. خو ویل کېږي چې افغانان د پاکستان له سفارت او قونسلګریو څخه په ډېره سختۍ ویزې ترلاسه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو د استخباراتو له عمومي ریاست، د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبه په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړې او تر هغې مخکې تېره اونۍ ندا پروانی هم خوشی کړې وه. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان له طالبانو سره بندیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په بادغیس کې له سلو زیات نجونې د انګلیسي ژبې د زده کړې او کمپیوټر له کورسونو څخه فارغې شوې. دغه کمشنری نن په یوه خبر پاڼه کې په خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د یوې بلې ماسې په مرسته د بادغیس په مرکز قلعه نو کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو یو سلو پنځوس نجونې فارغې کړې. خو دا نه دي ویل شوي چې فارغې شوې نجونې د زده کړې په کومو مرحلو کې وې. وخت د طالبانو له ستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې او د تیر کال په دسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. پاکستانی رسنیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قول خبر ورکړی چې ویلي دی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ یوې هوکړې ته حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وی هوکړه ته نږدې شوی و، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې امیر خان متقی دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې ناستې په څنډه کې له پاکستانی سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړې دي. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تیرونه جوړ شوی و د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی دی. د دغه غورزنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګه ته نن وویل ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي. خای په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندان خوشی شي. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د ایران ملاتړو وسلوالو د بې پیلوټ الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې پکې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پیلوټ الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. په غزه کې د حماس او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په عراق او سوریه کې پر امریکایي پوځیانو له سلو ډیر بریدونه شوي. حماس هغه وسله واله ډله ده چې امریکا اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني. روسیې ادعا کړې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتسک کې د مارین کاپنوم خارګوټی نیولې، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرېده دغه خارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د ویلی د اوکراین پاوز ویان الکساندر اشټوپون ویلی چې د مارینکا د نیولو ادعا سمنه ده. غزیاته کړي که څه هم د مارینکا خارګوټی بشپړ ویجاړ شوی، خو د ساتلو لپاره د دوی مبارزه روانه ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پراپرونو کې به اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دوی د اوسېدو د اوسني رژیم په کړنو یې نیوکه کړې او زندانیان دي. یوې پاکستانی رسنۍ د هغې هېواد یو سناتور له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حمید خان متقي ورته ویلي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنز هوکړه ډیره نږدې شوې و، خو اسلام آباد له هغې امپشا شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستي اقدام په باب واوري چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم فسخه کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو ایران ته د طالبانو د حکومت برنوي چارو د سرپرست وزیر د سفر او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو متمرکز ده.
موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان پښته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي ترڅو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي.
دا به هم واره چې په خصوص کې د خصوصي لیسوز د کوونکو خوونکو او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او مؤسسې د حکومتي خونځو په شان له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ولې چې هر والد نشي کړلای چې خپل ماشومان خصوصي خونځو ته ولګي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه کړې ده چې د دوی د اوسني رژیم باندې انتقادونه کړي او بندیان شوي دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیره حمیدي دا غوښتنه تېر شپه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د طالبانو له زندانه د پریسا آزاده له خوشي کېدو وروسته کړې ده. د مترزي پریسا آزاده یو شمېر همکارانو ویلي چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشي شوې ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشی کړی چې په خپل سر ډول یې نیولې او زندانی کړی دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سميره حميدي د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو لبند د معترض پریسا آزاده په خوشی کې دوه هم خوخي خودلې. هغه د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ وزارت وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشی کړی. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلويخ شپو ورځو تیرول ورسته پرون د دوشنبه په ورځ لبنده خوشی شوی ده. له دې وړاندې سرچینو د دوه معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشی کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانی خبريالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو د نیول کېدو او بیا یې لبند د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د خوځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د خزو د ملي والی بنسټ مسوله شفیقه رزمندوی ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته لرسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او خزو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي زپلی او منع کړي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترضې خزې زندانی کړي او له دوی یو شمیر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. لازم مال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ګډون د بیا لابیرو ادارو راپورونو طالبان له خود سره په جنسیتي او تبعیزي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجي راپورونه هم شته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلی چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی تر منځ ډیری اختلافي مسائل حل شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. پاکستانی اکسپرس تریبیون ورسپانې دی او پاکستانی سناتور مشاهد حسین له قوله دا خبر ورکړی او ویلي چې دا څرګندونې، البته مشاهد حسین سعید ویلي چې دا څرګندونې ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې کړی دی. مشاهد حسین سعید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتوب پاکستانی حکومت او ټی ټی پی یوې هوکړې ته نږدې شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانې پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین له قوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټی ټی پی له وفاقي ادارې سره د قبایلی سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستانی حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بللې ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعات او موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمیر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعا هم کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. ښکاري چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلي کړي دي. اکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین له قوله لیکلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د طرح کړې او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغه لړی رجوزیات ورکولو پرته ویلی وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نوومبر په 28مه په پاکستانی عسکرو لزان مرګ بری درسته پاکستانی رسنوی خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو لمنځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کوي ویلی وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوی وړاندیزونه به هم وڅېړي.
به هم د پاکستان په موضوع کې تم کې ګډه پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې لخوا منل شوې ده. د وکیلانو په خبره خای خغلی پښتین ډیر ژر له زندانه خوشی شي. نوموړی د دسمبر په څلورمه هغه مهال په بلوچستان ایالت کې ونیول شو چې د بلوچستان نو په یو پرلت کې ګډون کړی وو. نور حال په دې رپورت کې
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوو قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان را خوشی شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګه تنن د دسمبر په 28مه ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دوو قضیو کې د خغلی منظور ضمانت منلای دی. د هغه په خبره قاضي په دوو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستاني او کالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د خغل ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړي قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قضیه د اوریدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. لا دی وړاندې د منظور پښتین د قضیه اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا له کبله زندیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نه خوښول. پر منظور پښتین تور دی چې د پاکستان د پوز پر ضد څرګندونه کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 14مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په پرلت کې د ګډون لپاره لخپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتین ځکه نیولای شو ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا دا تور دی وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړي او د دوی په خبره چې نخې پکې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریونکوونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استنګزي ته بغښ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغان جنو په تیار برخلیک مقالې خپرې کړې چې تازه لشپږم ټولګي فارغې شوې دي. له دې ډلې انډیپندنت ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي افغان متعلمین جنې شپږم ټولګي په اوخله نو سترګو خلاصوي ځکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور هغوی زده کړې نشي کولای. د انډیپندنت لخوا په خبره شوې مقاله کې د بهار رستم په نوم یوې 14 کلنې نجلۍ ته اشاره شوې چې د کابل په بیبی رازی ښوونځي کې د خپل تعلیم ورسته ورځې تیرې کړې. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې هغه او نور نجونې به بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ټولګي ته لاړې نشي. پولیټیکو خبرونه هم ورته موضوع راخستی او د نړیوالو هغه اندیښنې هم یاد کړي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو پر اړه سرګندې کړي دي. لدی ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتنبای او خبرو ته اشاره شوې ده. اغلی روزا ویلي هر ورځ چې تیریږي د افغان جنو یو نسل شاته پات کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا د عمر له محدودیت پرته ټول جنو ته اجازه ورکړي چې دینی مدرسو ته لاړ شي چې مخکې به تر ډیره یوازې هلکان ورتلل. خو ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد روزا اوتنبای وویلي دا معلومه نه ده چې په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ په درسي میتود کې عصري علوم ته هم ځای ورکړل شوی که څنګه. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل او سم د ستیل شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي وتړل. په ځینو ولایتونو کې ان شپږم ټولګي ښکته نجونې هم له ممانعتونو سره مخ شوې. د بیلګې په توګه هغه محلي ټولګي چې د نړیوالو معصول خوا تمویلېدل او لزده کړو پاتې واړه هلکان او نجونې پکې په تعلیم بوختو تړل شوې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې دریو لوبغاړو څخه مرکزی تړون اخیستی او د دو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایي ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزی تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو د ملي ټیم پر لوبو د لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې پر لوبېدو. د کرکټ یو شمیر مبصرینو مینوالو د دې پریکړې ارکلای کړی او ویلي دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد لومړیتوب ورکړي، خو ځینې نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ د پریکړه سمنه بولي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد تعقیب کړی. هیواد صاحب، په دې ارتباط نور څه دي؟
مننه. د افغانستان کرکټ بورډ تر ورځې اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیسته، او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، لوبغاړي باید تر هر څه مخکې خپل وطن ته لومړیتوب ورکړي، او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي. خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي، په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړی وایي کرکټ بورډ باید د خبرو اترو له لارې له لوبغاړو سره دا مسله حل کړې وای. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو د کرکټ بورډ ته برېښنا لیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي، او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ځکه دوی له بندیز سره مخ کړل. ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق غبرګون هم وپوښت، خو درې وړو تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د غورالیک په ګډون په یو شمېر سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي، او دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته هم څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي چې د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي. مننه.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې خصوصي لیسوز د کوونکو ښوونکو او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او مؤسسې د حکومتي ښوونځیو په څیر له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزور دی چې په شخصي امکاناتو د خپلو اولادونو لپاره کتابونه، قرطاسیه، لباسونه، بکسونه او د نورو درسي توکو رانیول ستونزمن دي. نور د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خصوصي لیسوز د کوونکو وای د خلکو اقتصاد کمزوري دی او د دې اقتصادي توانه لري چې د خوانځي د فیس په ګډون د کوونکو ته ټول زکړې ستو کې کتابونه، لباسونه او نور لوازم تیار کړي. د خوست ولایت ګوربز په ورسوالۍ کې د اظهار خصوصي لیسوز د کوونکو د نتایج د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسوز دوه تن د کوونکو واحد الله توحید یار او بخت الله مشال وروړي ته وویل
ستونزې مشکلات داس دي چې د وستزان د په برخه کې بل د سیمه یو غریب ده، او د دې لپاره باید دولت کې وسه نور زمينه برابر کړي، بلدا چې د دولتي مکتب د زګونکو لپاره باید یو څه سہولتونه ایجاد شي. هلته د زګړو کیفیت یو څه نسبتا ټیک دی.
موږ تاسو کوو ګورو نن سبا کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي، ولې چې هر ولید نشکړلای چې په خصوصي خوانځي کې خپل ماشومان خصوصي خوانځي ته ولګي، نو د دې لپاره باید په دولتي خوانځي کې هم د زګړو کیفیت ډېر شي ترڅو د خدمت جوګه وګرځي دغه کسان.
لپخوانه د خصوصي خوانځي وستون زداده شي کتابونه، قرطاسي او نور خوانستو کې چې د اروان وزارت او یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ورکول کیږي، په هغه کې د خصوصي خوانځي برخه نه وي. د اظهار لسی عامر نورمال ګربز وایي
ما سره داسې د کوون کې شته دي چې هغه ما وړیانی ولیدي، ځکه دوی په غربت کې دي. ما سره داسې د کوون کې شته دي چې هغه ما په سل افغانۍ ولیدي، ځکه دوی په غربت کې دي. هغه اقتصادي کچې ډېر ټیټه ده، نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې د کتابونو په برخه کې یا دغه سه د کلمونو کتابشي په برخه کې د خصوصي مکاتب سره ډیر کومک وکړي، ډیره همکاري وکړي.
خون کې او د پوهنې د بهیر فعالان د کورنی او خوانځي د چاپیریال ترخوا د زکونکو په حسونه او د دوی د استعدادونو په سپړلو کې د والدینو رول هم ټاکون کوي، او د هغوی د پاملرنې غوښتنه کوي. د پوهنې د بهیر یو فعال نجیب جرأت وایي
یوازینی غوښتنه هم دغه دی چې والدین راشي د خپل ماشومانو تفتیش پوښتنه وکړي زما ماشوم څه کوي څه زده کړی دی کومه نیمګړتیا لري کومه نیوکه لري کومه غوښتنه لري له هغوی سره مو تشویق کیږو او په غوښتنه باندې فکر کوو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 101 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تن ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 500 تنه خزینه ښوونکي دي.
په کندوز ولایت کې وچې میوې سوداګر وایي د تیر کال پرته لس کال د وچې میوې صادرات ښه شوي، خو د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ نه لري او غوښتنه کوي چې داسې یو مارکیټ ورته جوړ شي.
د کندوز سیمه ای سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام از
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز سنځلې وچ خټکی او تاسو نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته ل پروسس وروسته بهرنه وو هوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله ساش کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نه مخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی دا اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لوبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجی فروشات مکم دی په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلخمری ودی ځای کې مشغول سیمه خپل مالونه مخارج ته صادر سین په بډیر شسی یو ځن ډیر د خلک د صادرات مخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان هم وایي چې لیاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنوې هیوادونو ته صادریږي. د نموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل
انوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلی عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رب منانی زید زابل ولایت شمول زید ولصالی استاذ بازاری رادیو کارکون کو اوریدم کو سلام وایم بعد سلام ورور بغل موږ سره چې دغه خلاب دی بل څه اور پیدا نیو زره څه کار پر پیل کړی وو او څه کار پر شوی دی چې کوم خراب هم ده دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا نیو وزارت څخه ولې شپ سره څه ده هیله ده چې دا سره کورغي او جوړی کی الیا سخت خراب دی دا پیغام باتمن و درې ورن شکوي چې مسول چارواکي ورو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغه سره خپل نیک مرغ ورځ مرا پیل کړي وي ټول چې ما د طرف سره مون ورسېږي یا سمین ساده تاسو کولیا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مون ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځي وي او کچنی موږ په کلا کاغندو ځکه چې دا د دې وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوشی د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیا هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماړي او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم، البتہ غزنی ولایت کے شاد کا بے غزنی کو ہم تم یو محسل یم غان چی ملک کے چاروا کا پوری برسی گی دے غزنی پر ہم تم دے کے لیے نت تم لکابل آؤ تھے اور زمین